د افغانستان د ولسی جرګې غړي د مشرتابه د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکیچ په شپږمه ورځ مو نتوانېدل چې د غستونزه هواره کړي. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوي چې نامنۍ راکمې شي. او په هند کې انتخابات د هند واکمن ګوند چې نریندرا مودي مشري کوي په غوڅ اکثریت ګټلی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
خارګویلی چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول شوی دی. افغانستان بانک وایي چې د شنبه په ورځ به 30 میلیون امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کړي. او د هند د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند تر نورو مخکې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلی چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفات او شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن پر ټویټر ویلی دی چې دوی ته ثابت معلومات رسیدلی دي چې د میاشتې په شلمه او په 22مه په هلمند او په کونړ کې په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواو غږ کړی دی چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته دې پام وکړي او د جګړې اصول دې تر پښو نه لاندې کوي. په افغانستان کې چارواکو د په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هرګویلي په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤولو چارواکو ته په دې اړه ځانګړي سپارښتنې سوي دي.
در جلسه دیروز شورای امنیت
د وای د ملي امنیت شورا د پاپرنی غونډه کې پر دې خبري وسوي او پریکړه وسو چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډه ته په دې اړه خپل طرح وړاندې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او د احصایې ادارې ته د تخنیکی چارو مسولیت سپارل شوی دی. په غزنی کې د افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په منی کې وشوې، خو غزنی د امنیتي ستونزو له امله له دې بهیره محروم سو. د غزنی د بې امنه ولسوالیو یو شمېر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې، خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسوالو طالبانو د عملیاتو قومندان قیام الدین چې په کامران مشهور ونیول سوی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار په مشرانه کې پوځي عملیات سوي دي. عملیات ځانګړو ځواکونو کړي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو څلور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول سوي. د افغانستان بانک وایي په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبه پورې 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول به د افغانۍ بیا لوړسي او ډالر براول ویشي.
د وی د شنبه پر ورځ د 30 میلیون امریکایي ډالر په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري، ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چاړتیاوي راټولوي، دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
په ورستیو کې د ډالر په بدل کې د افغانۍ د بای د ټچدو لامل د خلکو او سوداګرو له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن سل امریکایي ډالر په 3000 افغانۍ ماتیږي. د ازادي راډیو د خبريال پوینا دولتي مامورین چې ثابته تنخوا اخلي شکایت لري چې د افغانۍ بای ورس په ورس ټیټیږي او د ډالر د لوړېدو لامل په مارکیټونو کې د موادو نرخ لوړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری وختي مبارکي ورکړې ده. غنی په ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکارۍ پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. د ټاکنو ته تر ډېره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پښتنې په توګه کتل کېږي. د مودی د اقتصادي اصلاحاتو د کړنلارې په اړه د هند په ټولنه کې مختلف نظرونه ورکول کېږي. د هند د ټاکنو کمیسون ویلي د مودی په مشرۍ ګوند بارتیا جناتا د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. په هند کې ټاکنو شپږ اونۍ دوام وکړ. دا لانه د څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونو رایو چې اچول شوي څومره ګڼل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لری واټن ویشتونکی نوی راکټ یې ازمویلی دی. د راکټ اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د پاکستان د پوځ د یوه بیان پر اساس د شاهین دو په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی سي. دا راکټ نن ازمویل شوی دی او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زیلنسکي د فرمان له مخې به پارلمان لغو شي او د جولای په میاشت کې به له سره پارلماني انتخابات وشي. د زیلنسکي فرمان نن د اوکراین په رسمي جریده کې خپور شو.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر څوکۍ د راپورته شوي کړکېچ په شپږمه ورځم باسونه او ناندرې روان و خو د مسلې هوارې روانه ووت. دا چې نن دغه کړکېچ کومې خواته تللی پرې ریپورت به ولرو. په غزنی کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دوی اقدامات دغلته د امنیت د ښه کېدو سبب شوي دي. د امنیت قمندان سمنوال محمد خالد وردک
اوس د دوه نفر اته یو ځای کېدای نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې 20 نفر او 30 نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا د ضربات کم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څخه خبرو ته کېنلي.
خغله وردګ طالبانو ته د وخت تلفاتو خبره په داسې حال کې کوي چې لامل غزنی څخه د نامنیو ریپورتونه راځي. ل وردګ سره مرکه دروو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د 2 میلیونه ډالر په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د هند انتخاباتو نتایجو په اړه چې ویل کیږي د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند پکې مخ کې دي هم ریپورت لرو. را سره اوسئ. په 19 خبرونو کې کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبرو. خو وسته خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن شپږم ورځم د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ دوام درلود. که څه هم په دې برخه کې یو هیئت ټاکل شوی و او داسې ګمان کېده چې دغه هیئت به وتوانېږي دا کړکېچ پای ته ورسوي او یوه پریکړه وکړي. خو ویل کېږي چې نن هم دغه کړکېچ نه دی هوار شوی. همدا اوس را سره له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. هغه دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، د نن ورځې په غونډه کې چې د غالباً د همدې مشرتابه د څوکۍ پر سر په بحثونو راڅرخېده، څه پرمختګ وشو او کنه؟
مننان صاحب، شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر باندې جنجال روان دی او نن هم د جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل شوی وه چې د ولسی جرګې غړي نن د هغه رای چې مخکې باطله شوې وه او وروسته یې د تایید دعوه کېدله د تایید یا رد په اړه رایګیري وکړي. خو دغه بهیر هم د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې جرګې د کابل د خلکو استازي او دغه ګمارل شوي پلاوی یو غړي علاګل مجاهد رسنیو ته وویل
ما خودم در کمیته بودم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رای گیری شود و امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای برای ما و کل صاحبا 130 نفر وکیل امضا کرده کمی رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سریز باید رای گیری شود.
انسب د دغه کڑکیچ د ختمولو لپاره دوه ورځې وړاندې و ویش کسیس پلاوی و ګمار شو د دغه پلاوی یو شمیر غړو 13 ورځ پریکړه وکړه. البته د ولسی جرګي د آرشیف لکتلو نو وروسته چې د خاغلی رحمانی یو باطل شوی رای چې د معتبر د ولمخی رحمانی یو سل سلر ویش رای په خپلولو سره 50 جمع یو پوره کړی دی. خو دغه پریکړې سره د دغه کمیسون زینو نور غړو مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه رایه باطل ده. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې دغه قضیه یو اړخ ته وایي چې دا پریکړه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې د په خبره په دې برخه کې یو اړخیز تصمیم نیول شوی دی.
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رای باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رای فیصله خود را آورده، اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول، موضوع حل است.
انسب که څه هم په خپل میر رحمان رحمانی تر اوسه پورې رسنیو ته نه دی را مخامخ شوی او په دې اړه څه دی ویلی، خو پلویان او په ځانګړي ډول په ولسی جرګه کې د سمنګانو ولایت د خلکو استازی ضیاءالدین ضیا وایي چې د دغه ګمرل شوي پلاوی د پریکړې له مخې ښاغلی رحماني د جرګې رئیس دی. ده وویل چې نن د یو سل دیرشو وکیلانو لاسلیکونه هم راټول کړل چې رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه باندې منلې دی او د خلک به ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په څوکۍ باندې کېنی.
آیات فیصله خود اعلان کرد، آیات با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میر رحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسی جرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
خوانسب د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا له دغه وضعیت استومانه شوی دی. دوی ژر تر ژره د دغه لانجې د حل غوښتون کې دی. دوی دواړه طرفونه هڅې چې باید په قانون باندې عمل وشي، د افغانستان په اساسي قانون باندې او همدارس د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو په قانون باندې. یو تن وکیل چې د هرات ولایت د خلکو استازی د سید عظیم اکبرزی رسانه اوته ویل
کنین اگر میخوایم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخوایم علنی هم بشه این رای گیری کنین. راه حل نیست دیگه. بعضیا پارلمان رو به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
انسب د دغه لنجه وروسته له هغه نه پایل شو چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ باندې د دوو مخکښو نومندانو ترمنځ میر رحمان رحماني او کمال ناصر اسودي ترمنځ د ولسی جرګې د ریاست لپاره رایګیری وشوه، رای چونه وشوه. په دغه رای چونه کې میر رحمان رحماني او سلدروي شو خاغلی اصولي 55 رای خپل کړې. که څه هم د ولسی جرګې پوخانی موقت رئیس عطا محمد دقنفور د میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه باندې اعلان کړ، خو دغه اعلان هم د خغلی اصولي او د یو شمیر نور وکیلانو له مخالفت سره مخ شو، ځکه دوی ټینګار وکاو کوي چې رحمانی د 250 خرایونه 50 جمع یو نه دی، په انتخابات باید بل دور ته لاړ شي او د دوو نویو کاندیدانو ترمنځ دغه انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام مولا اکرام و چې له کابل د ولسی جرګې د نننیو باسونو حال راکوو چې لا هم پکې د مشرتابه د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ نه دی هوار شوی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په غزنی کې د اغه انتخاباتو مسله چې تر سره نشول او ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل سوی او د امنیت شورا راتلونکو غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
د جلسې د روز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امن ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هر ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره شي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیر زغونه چې په همدغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کور خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد از بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره شوي دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره شي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي، څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
په غزنی کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت د امنیتي قمندان سمنوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې امله د په وینا د امنیت په برخه کې هڅې زیاتې شوي او زیاتو سیمو کې وسلوال ځپل شوي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې نوموړي وویل چې مرکزي دولت او همدارنګه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم د غزنی ولایت ته پاملرنه زیاته کړې او دی وایي چې ډېر زر به د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د سمنوال محمد خالد وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. بل ساعه د منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سې مابس هغه سو مکمل امن شو او په غوزه کې د طالبانو چې دغه محکمه علنی الته بکیده د خلکو نه پیسې اخیستل کېده پزل د خدای چې اوس موږ به زو چولو اوس مکمل شار په امن کې دی موږ په دو باندې به ټکانه کو چې موږ د امنیت په تنه په شار کې راستلای د امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیا چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو د کمربند شار نورم پراخه شي کارونه هم پیروان دي ان شاء الله
دا سوال کېدو چې څمو د وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت وو هغه کمښت پر سوی ده که څنګه ده
یا شته دی تقریبا څه کمبود لرلی موږ په تشکیل پوره دی اندک کمبود لري چې هغه هم انشاءالله اوس د خلکو توجه راوکړي د غزنی کې امنیت دی هر څوک راځي د ورځې تقریبا موږ د شلو دیرشو نفره سره موږ موافقه کړو چې دی دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسره کړو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي وو دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت ته سقوط ورکا خوشبختانه د نوي رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سو هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طالبات وخت دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې درش نفره تنه پاکستانی وو چې د بینه په غو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کاراباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دی شل نفره او دیرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څه خبرو ته کېننی
موږ ډیری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې تر څنګ افغان نظامي چارواکي ډیری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته ده مخکې درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چې د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو امنیت ولې او دې باید په آرامه فضا کې وزوند
د غزنی د امنی قومندان سمونوال محمد خالد وردګو چې تاسو سره د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کډوالۍ نړیواله اداره وی په تیرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي او نږدې هم دومره نور په هیواد کې دننه له خپل کورنو بې ځای کېدو تاړ شوي اسمت ساروان پرې تفصیل لري
د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وی په روان میلادي کال کې 1,15,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2013 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 95 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 95 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللیو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږکلنه موده کې 3.5 میلیون افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان رابغاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو مړه چهار سړي کومک نه دی کړی.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
رحمت الله د چپی درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
ما نوم عبدالرحمن د چپی درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
د جنګ له وجې رابېزه شوي وو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیات وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي د هند انتخاباتو موضوع ته ورشو. په هندوستان کې د عمومي انتخاباتو د رایو ګڼل نن پیل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې کې څرګندیږي چې په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند تر هغه څه چې اټکلې هم کېده ډېرې رایې ګټلې دي. په تېره خپرونه کې مې په دې موضوع له عصمت ساروان سره چې دا موضوع یې تعقیب کړې خبرې وکړې. له هغه مې وپوښتل چې دغه انتخابات تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې انتخاباتو کې کوم لوری پکې مخکې دی او د رایو شمیرې څو دي؟
ان څه مخته دي چې همدې موضوع ته راشم. اوریدونکو ته به اول دا ووایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیمې ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي. انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه، بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. را بشم د هند د عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه. لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېرې رایې ورکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجه شي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 229 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را پدې خو لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سوارج چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده، د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي، او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 1.6% ته پورته شو، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزان ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم د هندستان ستونزې زیاتې کړي دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسئلې او له پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېدی شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ. زموږه غلاسه دی رادیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلل سي استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې ملکی تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی ته کره معلومات رسیدلي چې تمه په شلم او دوويشتمه په هلمند او په کونړ کې په هوایی عملیاتو کې ملکی خلک وشل سوي. د افغانستان حکومت لا خبرینه دي کړې. ارګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ترنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته نن ویلي چې د ملي امنیت شورا به د ملي امنیت شورا مسؤل کسانو ته دندې سپارلې دي او په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری مبارکي ورکړې ده. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر په ابتدایي پایلو کې څرګند شوی چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. او د اوکراین د پارلمان په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکی د فرمان له مخې به د اوکراین پارلمان لغو شي او د جولای په 1 به د پارلمان د ټاکلو لپاره بیا انتخابات وشي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی د څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې سبا به په کابل کې د ماشومانو د تکواندو رمضاني جام سیالۍ پیل شي. د دې فدراسیون رئیس بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د کابل د شل کلبونو 150 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
تاسو برګزاري یم مسابقات احترام به مای مبارک رمضان و رشت فنی و رسترای خرسال و اطفال.
د نوموړي په خبره د غډول سیالۍ لتیرو نه کلون رئیس هر کال د روژې په میاشت کې جوړیږي. د افغانستان د فوټسال لشل کلونو کم عمر ځوانانو لوبډاله له ایران او هانګ کانګ لوبډالو سره سیالۍ لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د کوچني اختر په مو جوړیږي او د افغانستان ترڅنګ به په کې شل نورې آسیایي لوبډلې هم برخه واخلي.
ټیم ملي فوټسال افغانستان آمادګي تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقد ایران انقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردن.
تکل شوی چې دا سیالی د ایران په تدریس خار کې تر سره شي. کاغلی کارګر همداشان وویل چې تکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډاله د راتلونکي جون میاشتې په ومنیچا د تاجکستان له لوبډلې سره یو دوستانه سیالی وکړي. دای د افغان لوبډلې تمرینونو ته په کتو هیله لري چې ملي لوبډله به دا سیالی وګټي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي او ملي ټلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند سره د کرکټ دوه لوبې یو مساوي پای ته ورسولې. د پاکستان سره تر سیالۍ وروسته افغانستان یو بل لوبه له انګلستان لوبډلې سره هم لري. دا د کرکټ له نړیوال جام څخه وړاندې تمریناتي لوبې دي.
دوستانو وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته مطلب راخلو او دا یوه مرکه ده د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي برخې مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د زیرک میټرونه دا وړتیا لري څو د برېښنا د ضایعاتو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه دوی به وکولی شي چې له لرې واټن څخه د هغوی چې برېښنا بیلونه په وخت نه ورکوي برېښنا قطع کړي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول یوه پروژه ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکي ضایعات او تجارتي ضایعات له منځ نه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2014 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود 2 میلیونه ډالره دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعاً دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاړ شو عملا قطع کړو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کړو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برېښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمدزی د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مرستیال چې وایي زیرک میټرونو انسټال لړۍ د هیواد په 50 زونونو کې پیل کړی ده. په همدې د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.